سلامونه او ستړي مسې وخت د ګرمۍ یو بجا سو د مشال ریډیو په بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې ګړی کې درته د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه ریپورتونه دراوړو او په دومره نیمای کې درته د مشال مرکه لرو خو پایل با د خبرونو کو او مایک سپارم اسره الله مومنته او خبرونه وړاندې کړی.
کریم بشیر لومبه د مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې په حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د کورونا وایرس نو مثبت پیښو ته په کتو سره د سکولونو د بیا پرانیستو پریکړه دی وځندوي. د کوهات پولیس وایي چې په سیمه کې د فرقایز تاوتریخوالي کمولو په هدف یې د په یو سلو څلور څلوېخ لګولې او د کورونا ناروغۍ نه تر پرونه پورې په امریکا کې د مړو شو کسانو شمیره 200,000 ته نږدې شوې ده. اوزه خبرونو تفصیل په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسییشن په حکومت غوښتل چې په هیواد کې د کورونا وایرس نو مثبت پیښو ته په کتو سره د سکولونو د بیا پرانیستو پریکړه د لګ تر لګه له دوه نه تر درې اونۍ پورې وځنډوي. د یادې اتحادیې جنرل سیکرټري ډاکټر قیصر سجاد د سپتمبر پر یوویشتمه مشال ډوډو ویل د پرایمري سکولونو په بیرته پرانیستلو کې باید له ډېر احتیاط کار واخیستل شي. د په خبره د ساينسي معلوماتو او هغه څه چې په نړۍ کې پیښیږي په کتو حکومت ته وړاندیز کوو چې په پرانستل شوو سکولونو او کالجونو کې له کورونا وایرس د حفاظت چارې له نږدې وڅاري او پرایمري سکولونه تر هغې بیرته نه پرانیزي چې حالت بیخي د تسلۍ وړ شوی نه وي. خو د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د سپتمبر پر 19 پر ټویټر ولیکل چې وار له مخه د زده کوونکو شپږ میاشتې شوي او که سکولونه یو وارې بیا وتړل شول نو د هیواد تعلیمي چارو ته به غټ تاوان ورسیږي. د کوهات پولیس وایي چې په سیمه کې د فرقایز تاوتریخوالي کمولو په هدف یې د په یو سلو څلور څلوېخ لګولي. پرون له مشالو سره په خبرو کې د یادې ضلع د پولیسو ویاند فضل نعیم ویل چې په 15 سپتمبر په یاد خار کې د دوه دوکاندارانو د وژنې او بیا د یو جومات مخې ته د ډزو نه پس په سیمه کې تاوتریخوالی رامنځته شوې. د فضل نعیم په خبره د په یو سلو څلور څلوېخ نفس کېدو نه پس په خار کې په ولسي غونډو او ګڼې ګوڼې بندیز لګول شوې. بلخو د کوهات ضلع استال کمشنر بشیر احمد بیگا شپه مشال ډوته ویل چې د مختلفو مذهبي مسلکونو له مشرانو سره جرګي هم روان دي او هیڅ چاته به د خار د امن خرابولو اجازه ور نکړي شي. د یادو دوانو پیښو پر ضد د اهل سنت والجماعت د مزیرچانو پولیسو ترمنځ نښتي هم شوې دي چې پکې د پولیسو په ګډون د 10 کسان جوړ شوی وو. د منځنۍ کورمینا په 2008 او 2009 کلونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې به کور شوی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د ډنګو کورونو معاوضه دي زر تر زر ورکړي. پرون په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د منځنۍ کورمی یو اوسیدونکي پټان عبدالخالق ویل چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور څلوېخ زره کورنۍ به کور شوي وي چې یوازې 2000 کورنۍ د مالی مرستو لپاره رجسټر کړل شوي وي. د په خبره په دې کې هم تر دې دمه یوازې د 6000 کورنۍ د زیانونو سروې شوي او نور لا هم پاتې دي. بلکې د خبر پښتونخوا له قدرتي پتون سره د مبارزې ادارې یو ویان احسان دوړ همدن مشال ډوته ویل چې د ډېرې کورنۍ او د شو زیانونو سروې شوي او مرستې هم ورکړل شوي خو د کورونا وبا له امله دغه عمل زیانمن شوي چې اوس په بیا سم شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرسه د مړو شمېر 6,440 ته رسېدلې. د ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 592 پیښې ثبت شوي او 4 کسان مړه شوي دي او د 500 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا داخته کسانو شمېر شاوخوا 3,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څخه باندې 2,390 کسان رغېدلی اهم دي. او د کورونا ناروغۍ نه تر پرونه پورې په امریکا کې د مړو شو کسانو شمیره 200,000 ته نږدې شوې وه. د په ټوله نړۍ کې په کوم هیواد کې د کورونا ناروغۍ نه د مړو شو کسانو تر ټولو زیاته شمیره ده. بلخو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکایانو لپاره سخت حالات تیر شول که څه هم دا مهال په هغه هیواد کې په یو شواروس کې د دې ناروغۍ نه تقریبا 900 کسان مړ کیږي خو دا شمیره د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې یو په درې زیاته وه. په هغه وخت کې به په امریکا کې د روزانه په بنیاد د 800 نه زیات کسان مړه کېدل. د روان کال په ابتدایي ورځو کې په چین کې د دې وبا د رامنځته کېدو نه پس د صحت یو شمېر امریکایي پوهان وړاندوینه کړې وه چې د وایرس نه به تر 200,000 پورې امریکایان مړه کېږي. او د هند کرکټ په غوره لیگ یا انډین پریمیر لیگ کې بعد د راجستان رایلز او چینای سوپر کینګز ترمنځ مقابله وی. د لوبه بعد د دوبی په شارجا کرکټ سټیډیم کې نن ماخام د پیښور په وخت 9 بجې پیلېږي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
مولا اسرار الله مومند واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ته ځنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان ډاکټرانو پر حکومت راغ کړی چې د کورونا وایرس بیا خپرېدو ته په پام سره د میډل سکول خلاصولو فیصله دی وځنډوي. خو هغه سکولونه چې وار لمخه خلاصوي هغه زده کوونکي له دې وایرس څنګه خوندي کوي؟
سوپیز باندې مونږ مکمل په 3 فټ فاصله سوشل ډیسټنس ساتو. هر سوسط نه مونږ یو کلاس ولګو 20-25 سلکان کلاس کې 10 بجې دا غي چټي پوت.
په کورم کې هغه کسان چې 2009 کال د پوځي عملیات پر مهال کورونا ډنګ سوي له هم د حکومت لخوا د موضوع په انتظار دي.
ومو چې 2008-09 رغلی یو غنه او سفر دې مو کورونا ډنګ شوی دي. او سروي خلی مو ته غاټه شغاره کړې پرم رکړې مو ته او سفر چیک نه دغه پیسې نه دی ملو شوی.
په داسې حال کې په قطر کې د افغان پلاوی او طالبانو په منځ کې خبرې اترې روانې دي. افغان ولسمشر د سیاسي لار یوازینی لار بولي.
سیاسي لار د حل یوازینی لار ده. یو بل راسي ومنو، یو چوکاټ ته ورسیږو، موافقه د ټول افغانانو په ګټه ده.
د دې ترڅنګ د مشال مرکه هم درته لرو. خو فایل د سکولونو زخه کو په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیه پر حکومت ژغ کړی چې په دې نږدې کې د کورونا ناروغي تازه پیښ سره په کتو سره د سکولونو پرانستل دي د څو نه لپاره وځندوي. تیر ورځ مشالې ډو سره په خبرو کې د پاکستان میډیکل اسوسییشن جنرال سیکرټری ډاکټر قیصر سجاد وویل دوی دا وړاندیز د ساينسي معلوماتو په نړۍ کې د کورونا ناروغي د نوي بهیر رامنځته کېدو ته په کتو سره کوي. بلخ حکومت وايي په دې اړه د سپتمبر په 2 حتمی فیصله وکړي. حال نور حال له هارون بچاو.
په پاکستان کې د ډاکټرانو د اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسییشن جنرال سیکرټری ډاکټر قیصر سجاد د سپتمبر پر 20 مشال ریډیو ته وویل دوی په هیواد کې د کورونا وایرس نو مثبتو پیښو ته په کتو حکومت ته وړاندیز کوي چې د میډل سکولونو بیرته خلاصولو پریکړه لږ تر لږه له 2-3 اونیو وځنډوي. د ده په خبره د پرایمري سکولونو په بیرته پرانستلو کې خو باید لا هم له ډیر احتیاطه کار واخیستل شي.
ہمیں سیکھنا چاہیے دنیا میں دوبارہ جو کرونا وائرس آیا ہے وہاں بہت تباہی لائی ہے.
دیوائی دن لڑائی پیوش میں رہوا دنوں لکا امریکہ، برطانیہ، برازیل او آسٹریلیا کی دا کرونا وائرس وبا بیر تزور مندلے او تباہی راوستے دا. پر موږ قدرت مهربانه شو دلته مثبت پیښې ډېرې کمې شوې وي خو اوس وبا بیرته سر راپورته کړي. موږ باید د دې مخنیوي فکر وکړو. حکومت، خلک او تعلیمي ادارې باید اړ کړي چې له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل وکړي. موږ ساينسي معلوماتو او هغه ستا چې په نړۍ کې پیښیږي په کتو حکومت ته وړاندیز کوو چې په پرانستل شو سکولونو او کالجونو کې له کورونا وایرس د حفاظت چارې له نږدې وڅاري او پرایمري سکولونه تر هغې بیرته پرانیزي چې حالت بیخي د تسلۍ وړ شوی نه وي.
پرائمری اور پری پرائمری کو اس کے بعد کھولا جائے، اللہ کرے کہ سب کچھ حالات صحیح رہتے پھر کھولا جائے.
دا چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې پر 23 سپتمبر د میډل سکولونو بیرته خلاصولو لپاره څه تیاری نیولې او په نهم او لسم ټولګیو کې د زده کړو پر وخت له کورونا وایرس پر حفاظتي لارښوونو عمل کیږي او کنه؟ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لومړنی او ثانوي تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر پختونیار خان چې د واکمن تحریک انصاف ګوندې مشال ریډیو ته وویل چې د خپل مرکزی او صوبایي مشرانو د لارښوونو پر وړاندې کې نه یوازې میډل بلکې تر هغې وروسته په تدریجي ډول د پرایمري کلاسونو بیرته خلاصولو ته هم تیاری نیسي.
کله نم چې زمونږ د حکومت دا فیصله وکړه چې بسی بزی سکولونو ته زمونږ د هغه ټیم چې کوم منسٹر اکبر ویب صاحب هم وزٹس کړی دي، زمونږ سیکرټری ایجوکیشن هم ورسره زمونږ ډایریکټریټ مشرانو هم د سکولونو وزٹس کړی دي. سونه ایس او پی چې مونږ په 9th or 10th کلاسونو لپاره جوړه کړې وه نو ان شاء الله د 6th او د 7th او د 8th کلاس چې کلم دا سٹارټ اخلو نو ان شاء الله خپل کوشش دا چې مونږ پیغام زیات خپل ایس او پیز ورکو او هغه ایس او پیز موږ فالوم کو. موږ هم دا مقصد چې موږ د کرونا د کوم وبا ده کومه بیماری ده د دې نه د خپل ماشومان او د خپل علاقې خلک محفوظ ساتو. باقی ان شاء الله موږ کوشش دا دي چې موږ دغه سټیپ بای سټیپ بلاندې راځو.
د پاکستان مرکزی حکومت د سپتمبر پر 15مه د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکو لپاره د سکولونو دروازې بیرته پرانستې، خو په ځینو سیمو کې په زده کوونکو او استادانو کې د کورونا وایرس تر موندل کېدو وروسته لسګونه سکولونه بیرته وتړل شول. په داسې کې اندېښنې پیدا شوې چې که حکومت د پاتې ټولګیو ماشومانو ته هم سکولونو ته د تګ اجازه ورکړي نو ښایي په هیواد کې د کورونا ناروغانو شمیر یو وار بیا سیوا شي. د خیبر پختونخوا د صوابۍ د پنجپیر کلي د هلکانو د های سکول پرنسپل محمد وکاس د سپتمبر پر 21مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر حفاظتي لارښوونو پوره عمل کوي او تیار دي چې د شپږم وم او اتم ټولګیو ماشومانو ته هم زده کړې پیل کړي.
سوپیز باندې موږ مکمل په 3 فټ فاصله سوشل ډیسټنس ساتو. هر سوسط نه موږ یو کلاس ولګو 20-25 لکان کلاس کې 10 بجې د هغه چوټي کو د 10 نه موږ بل کلاس شروع کو نو هغه په یو بجې چوټي کو نو موږ 3 غنټې یو سیشن ورکو یو سیس د غلخ سینټایزر ورته پراته دي. ماسک لازمی دی په کلاس کې. سکول د چ سوکرا د نه هغه به ماسک چې ټیسټونه کیږي خټول استادانو لپاره لازمی دي. د ځکه ایس مسله نشته د کرونا ٹمپریچر گنس باندھو ملک چکو وغا گیڑ کے چلا دن کی ٹمپریچر گن باندھے گا ٹمپریچر چکی کی بیا داغ ماسک چکی کی داغ سینیٹائزر وغا تلگی بیا بکلاس ترازی.
دا پاکستان دا تعلیم وزیر شفقت محمود دا سپتمبر پر 19مه پر ٹویٹر ولیکل چوار لمخه د زدکونکو شپږ میاشتې ضایع شوی او که سکولونه یو وار بیا په تاده کې وتړل شول نو د هیواد تعلیمي چارو ته به نه جبرانېدونکي تاوان ورسی. نوموړي زیاته کړې دوی به د سپتمبر پر 20مه د کورونا وبا د کنټرول په مرکز کې غونډه کوي او که تر هغه وخت حالت نور پسې خراب شوی نه وي نو له شپږم تر اتم ټولګیو پورې ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې پر 23مه خپلو سکولونو ته لاړ شي. رپورټونه وایي د سین صوبې حکومت وار لمخه د میډل سکولونو بیرته پرانستل یوه اونۍ ځنډولې دي. د بلوچستان د حکومت په حواله ویل شوي چې په دې صوبه کې د سپتمبر له 15مې راهیسې چې تعلیمي ادارې بیرته پرانستل شوي د کورونا وایرس 16 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له همدې کبله حکومت په کوټه کې د یو پوهنتون په شمول په همدې ښار ژوب او د صوبې په یو شمېر نورو ځایونو کې لسګونه سرکاری سکولونه بیرته تړلې دي.
دا هارون بچا رپورٹ موریدی. په کورم کې د دوشمې پر ورځ د سدی هسپتال روغتون عملی احتجاج کړی دی. دا احتجاج دوی د پولیس لخوا پر عملی د مبینه تشدد پر ضد کړی وو. دوی د ولس پر مخ روغتون تړلی وو او مریضان یې نه قتل. احتجاجي ډاکټرانو احتجاجي لاریون هم وکړه. غوښتنه یې وکړه چې د یادې پیښې په لټنې دي وسی او ځموارو کسانو ته دي سزا ورکړه. سیپل خوا پولیسو محکمې پر روغتیایي عملې له تشدد انکار کړی دی. طارق کورکزی رپورټ لري.
په کورما کې د سده سرکاري هسپتال ډاکټرانو او روغتیایي عملې د پولیسو لخوا پر دوی مبینه د شوي تشدد پر ضد احتجاجي لاریون وستلې او بلدا چې هغلته یاد هسپتال تر 2 غنټو پورې تړلې او د مریضانو علاج انکاری شوی. د یاد هسپتال یو روغتیایي مشر نیک محمد وای د پیر په ماسپخین درې اهلکاران هله د ساده تانه اس ایچ او رشید خان د خپل نورو پولیسوالو په مدد وهل او باندې تشدد وکړو کله چې دوی وجل شوی تن پوسټ مارټم رپورت د هغه په خوخه زر ل جوړولو دوی انکاری شول.
کوټ کې کوم دی پښې کې د مونږ په پرخ په خنه کې د رپورت د دې لګه غلطي هم بیا شوم دی الته مو اور باندې بيځته کې کریشن مو ته ول رپورت راکې بس خدای کې ایک دم سره په ایمل باندې گزارنا کوم باندې د ټوپکو گزارنا بل کنه وایل
په صدخار کې پرون ماسپخین 11 بجې 3 کالو د پړچم کني محمد شفیق پر موټر سایکل راغلیو نامعلوم تنانو وویشتلو او مړې کړو چې دغه پیښې اف آی آر د کېدو لپاره له هسپتاله پوسټ مارټم رپورت اخستل زوري ول. د هسپتال مشر ډاکټر وجد علی شاه وای پوسټ مارټم رپورت جوړول یو حساس کار دی چې په جوړدوی دوی تر یوې هفتې پورې وخت اخستل شي. خو د پولیسو محکمې یاد تنانو د دوی په کار کې مداخلت وکړو.
میډیکل لیګل کیس خود سی ته نه چوه کی تقریبا وری زاله دي کی به وری زاله دي کی لاس وری زاله دي کی ایون څه عدالت نه موته غشوی دي ته 7 ډیز پورې توسي رپورټینګ کوای شو. نو زه به مریض کسوم
بلخوا موږ چې کله د سده هسپتال اهلکارانو لخوا د شوي الزامونو په اړه د سده تانه اس ایچ او رشید خان سره خبرې وکړې نو چارواکي له هغو ټولو انکاري شو او ویل داسې هیڅ غلط کاری نه دی کړی بلکې خپل ذمواري د قانون په دایره کې سرته رسولې. اس ایچ او زیاتوي هسپتال ته په هغه پیښه کې زخمي شوی تن یې د علاج لپاره ورسولو خو هغلته په ډیوټۍ څوک نه وو او چې کله په روغتیایي عملې زور راوړو نو د سره په جنګ شول او ګزارو نور باندې وکړل. رشید خان دا هم وایي کچېرې په وخت په هسپتال کې زخمی ته د علاج سہولت ورکړی شوی وي نو بچ کېدنی به ممکن شوی وي، خو داسې ونه شول. چارواکي دا هم وایي د سدې هسپتال عمله د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره دا هر څه کړي. بلخوا ډاکټر واجد علی شاه د ایس ایچ او رشید خان الزامونه ردوي او وای هسپتال ته تر رسولو مخکې د پیښې زخمی ساور کړی وه او دوی یوازې د هغه تن لاشور نه ترلاسه کړی وو. د هسپتال مشر زیاتوي دا څنګه کېدی شي چې په زیات شمیر کې پر مسلح تنانو دوی لاس اوجت کړی وي. په هسپتال کې روغتیایي عملې د غیر حاضري په اړه نوموړي وویل که چیرې بل وخت دا کار شوی وای نو موږ به منلی وای، خو یولس او دولس بجو کې هغلته د مریضانو رش پر بنیاد د نگرانۍ عمل زیات وي نو ممکن نه ده چې څوک له خپلې ډیوټۍ پټ شي. ډاکټر واجد علی شاه دړکه ورکوي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې دوی خپل احتجاج ځنډوي، خو که په دې وخت کې بیا هم پر عملې د تشدد دړکې بې عزتۍ او کار کې د مداخلت پوښتنه ونه شوله نو اول به د سدې هسپتال اوپیډي بندوي او بیا به په ایمرجنسی کې له خپل کاره انکار کوي او اخیری دا احتجاج به ټولې صوبې ته غځوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجه،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوس سمزو وزیرستان ته. ضلع انتظامیه او پولیس وایي چې تېره ورځ نه سرګنده وسلوالو د میرعلي خوشحالي سیمه کې یوه میرمن په ډزو وژلې ده چې د صحت مرکز څخه له ډیوټي کور ته روانه وه چې د حمله ورباندې وسوه. برید کوونکي په تېښته کې بریالي سوي دي. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې نهویشتمه ادبي برید دی. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
د شمالی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شفیع الله گنڈاپور مشال ریڈیو ته وویل چې تیر ورځ نه معلومه وسلوال چې مخونه پټول میرعلی خوشحالی نه تاسی کې د صحت په برخه کې کارکون کې میرمن په ډزو ووژله. د شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان هم مشال ریڈیو ته وویل چې 25 کلن نهیدا گل د میرعلی موسیقي سیمه وا خوشحالی نه تاسی بی ایچ یو یا صحت مرکز کې کارکون کې وا. دا غیر سرکاری ادارې لاړخه نیوټریشنیسټ وا. د ډیوټای پس کورتا پلار وا چې ناسرګنده وسلوالو لارښې کوزه کړي او وژلې ده. پولیس وای وسلوال چې مخونه پټول میرمن یې پلار کې په ګولو وښتلې او په تخته کې بریالي شوی. د پولیسو مشر وای چې دوی د لټون عملیات پیل کړي، هڅه کړي چې قاتلان زر گرفتار کړي. په شمالی وزیرستان کې روان کال کې دغه نهویشتم هدفي برید دی او دا لومړی ځل نه دی چې یوه میرمن په هدفي برید کې وژل کیږي، بلکې د نوړاندې هم روان کال میرعلي حیدرخیلو کې نصرګنده وسلوالو یوه میرمن په ډزو وژلې وه. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه، بامی چاودنې او په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې زیاتې شوې چې ځایي خلکو د دې د مخنیوي لپاره وخت په وخت احتجاجونه پرلات او په دې وروستیو کې د اوتمانځای لویې جرګې پړاونه پیل کړي. دا امن باوري کول غوښتنه یې کړې. حکومت او فوج وایي چې ډېره حد امن پر ځای شوی. د وسلوالو خلاف اوس هم مخصوص عملیات دوام لري او دا داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سم کوهارت زو د روان میشتې په 15مه د کوهارت په پېښور څلور لار کې د دوه دکاندارانو د وژنی او بیا د کمیټې جماعت مخې ته د ډزو وروسته په سیمه کې د فرقیز تاوتریخوالي وروسته د کوهارت پولیسو په شار کې دفاع یو سلسله څلور لګولې ده. د پولیسو په خبره د فرقیز تاوتریخوالي کمول په مخه جرګې هم روانې کړې دي او بلخوا یو شمېر داسې کسان نیولې چې مجرمانه سابقه درلوده. نور تفصیل به له کوهارت ممتاز بنګش راکړي.
کوهارت کې د 15 سپتمبر پیښې نو وروسته مخته شوې تاوتریخوالی کابو موندلو او د سبا د پیښې مخنیوي لپاره انتظامی په یاد ځلې کې د قانون یو سلسله سلوختمه ماده عملی کړي. پولیس وایي چې د یاد پیښې نو وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړي او دوه ورځې کې ګڼ شمېر شکمن کسان نیولې. په نیول شوي کسانو کې اشتهاري ملزمان او 13 ورځې د خار امن خرابولو تورجن کسان هم شامل دي. د کوهارت پولیس ویان فضل نعیم بیگانه وخت مشال ډو ته ویلي چې د یو سلسله سلوختمه ماده عملی کېدو نو وروسته په جلسو او جلوسونو هم بندیز لګولې.
پدے کی ہر قسم اصلی نمائش، موٹر سائیکل، ڈبل سواری، پنزو یا پنزو نزیات کسانو پا اجتماع، ہر قسم ریلی، جلسے، جلوس، ہوائی فائرنگ او پا گاڑو کی دا تورو شیشو لگولو باندے بندیز لگولے شوے دے. دے سلسلے کی کوہاٹ کے پا شہر کے دا سیکیورٹی چکم انتظامات شوی دی، سخت انتظامات شوی دی.
دا زیاد اکڑا چی دا یاد پیخ نوروستا لس داسی کسان نیول شوی، سوک چی دوکندرانو دا ویجن نوروستا د خار امن خرابولو او د خلکو املاکو ته په زیان رسولو کې تورن دي.
د سلسله کې پولیس زې په زې ټارګټډ سرچ اپریشن هم کوي انټيليجنس بیس باندې، چې پاره کې د 13 ورځو کې پولیسو 15 داسې تنان نیولې دي چې هغه مختلف مقدماتو کې پولیس ته مطلوب وو. د نه علاوه په ډېر ګڼ شمېر کې مشکوک کسان هم نیولې شوې دي چې هغه نه اصله او منشيات هم برامد شوې دي او د هغه خلاف مختلف تانو کې مقدمات درج شوی دي.
بلخو د یاد ضلع ایڈیشنل ډیپټی کمشنر بشیر احمد 13 ورځ مشارې ډو ته ویلي چې په سیمه کې رمخته شوی تاوتریخوالی کمولو لپاره انتظامی او د دواړو مسلکونو مشرانو جرګې روان دي، باید چې خلک د افغان خورولو نه ډډه وکړي او د ذمہداري مظاهره دي وکړي.
چې څومره مجرمان دي دا به مخې ته راشي او د هغې نه پس پاک ان کیس د یو بل نه څه ګیله راځي یا خبره وي نو هغه به د هغې مشرانو په ترو باندې یو بل ته کنوی کیږي. دې کې اوس د عوامو ډېر زیات رول دی. عوامو ته دا ریکوست دی ستاسو په وساطت سره دا خبر رسول غواړم چې دې ټیم کې به ډېر زیات د ذمہ داری ثبوت ورکوي. داسې خبره، داسې اوپینین، داسې رائے، داسې انفارمیشن چې هغه تاسو ته نوی پته او بغیر ثبوت وي او هغه بدمنی پیلاوی داغې نه به بالکل ګریز کوي.
د سپتمبر په 15مه پیښور چوک کې د دوه دوکاندارانو وژنې او بیا ورپسې د کمیټې جماعت مخې ته د نامعلومه کسانو ډزو نه وروسته په یاد ضلع کې تاوتریخوالی رامخته شوې چې له وجې انتظامی سخت حفاظتي ګامونه پورته کولو فیصله کړې. بلخوا د مشرانو او تاجرانو سره جرګې هم روانې دي. ممتاز منګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
او سمجو منځنی کورمتا د منځنی کورمی خلق د منځنی کورمی هغه خلق چې په 2009 کال کې د فوجي عملیاتو لوجي کورونا تباسوی ول هغه پرون د پېښور پرس کلب مخته احتجاج کړي او غوښتنه کړې ده چې دوی ته لا هم توانونه نه درکړسوي، باید توانونه ورکړل شي. دا کسان وایي چې ډېری کورونه چې دي هغه د حکومت لخوا ځخه له سروې پاتې شوي دي. په دوی کې له ځینو سره زموږ همکار غلام غوث خبرې کړې دي. راځي چې ورته وښو.
ایمان اما پٹھان عبدالخالق دوزہ د سنٹرل کرم سره تعلق سره 2009 ملٹری اپریشن کې مو تقریبا 44000 نژاد خندانونه به کور شي. هیبړې مې حکم دغه 22000 خندانونه رجسٹر کې لا ته نن اورځ په دټو ټولو خندانونو سره شپږ زرو خلکو سروې شي دي. باقي څومره خندانونه د سروې نه پاتې زه تر خلک د مو واپس هم لوړ نه دي. حکومت خلک واپس شي دي پړانګو کورونه کې ژوند کوي، پړانګو کورونه کې جمع او برانونه او ګرمي دا برداشت کوي. ایمو مطالبه او د دې سره حکومت ریهیبلیټیشن کوم انامال اواز لګي وی ریهیبلیټیشن پنامي باندې کوم چیغي وای نزان څه ځکه کله چات جوړونی کې ناکام دی. حکومت همو بچی ته چات ورکونی کې کور جوړونی کې سروې کوونی کې ناکام دی. نو ریهیبلیټیشن به د نور ضرورت شي شته.
نوم خان بهادر کور میجنسی سنټر کور می سره کوم خو د خپل سره تعلقات لرو. د کوم کلی نوم زواد است او مو 2008 نون رغلی غنه او سفر دی مو کور نه ډنګ شوی دی او سروې خلی متغه ته شغاره کړی پرم رکړی مو ته او سفر چیک نه دغه پیسې نه دی ملو شوی نو اوس دی پسې مو داغه کو حکومت نه توقع د سمو ته زر تر زر د چکو نه ملو شي جمرتلون کای مو لکه ډیره سړه د یخه د پوبري پوشي بیا مو کور نشو کوله صدا شای ملو شي سمو زر تر زر کور په شروع
تا د کور خپل کور سره صورت یال لري بچان دي چرته اوسيږي
مو اوس په دوابې کې اوسيږي دوابې کې بس ټول کرای کورونه د مغو کې اوس
او د خپل کور دی جزوی رنگ نه ک مکمل
مکمل رنگ یا ټول رنگ دی کوم کو خو د خپل کې کوم رنگ کورونه اوس اړنګ پرته دي او ټول مکمل رنگ دی
زمانو محمد نور دی قوم علي شیرزه زوم مردو ټنګ کله دی مردو ټنګ سومره کسان دلته اي ډي پي شولو هغه چې واپس لاړو چې کم غریب خلکو هغه واپس لاړو چې کم چا سلګ زګ لرلو هغه پاتې شو سروې لیټ مو شو چې لیټ شو هغه باوجود هغه پیسې چې کم هغه ملاو نه شي څنګه تاسو دا ټوکن سیستم مو کته دام د شان دې متاثر دي مکمل چې سومره غدي هغه ډیر زیات اوس چونګي نو موږ دا مطالبه کو چې سومره او د داران دي چې سومره ارمی چیف صاحب شو وزیر اعلی صاحب شو چې سومره سی ایم صاحب دې اقبال وزیر صاحب دې چې کوم د منیسټر دې اينم دا همدا مطالبه کو چې خدا را دا کې عملی تور پر د دې او
ته په خدا خیل زوی اوس دین کې نور رحمان همت کوم پریشان شو دا 2008 کې شو بیا و پسې کوم وشو 2019 کې وشو اغا څومکه 18 کې کومه در نه ویر کلا دي چې اغه په متفق منی دا سر وشو خو بیا دا سی وشو سغه سر سلکه بړبکی کې سیده حکومت په تیر شو چې دوی پرچی کور غی نیمه کړی چې نیمه غی ساره نه کړ انده سی خال پته شو وسته کوم سر ومت شوی اغه ته مو ټوکنې وخه لې صدا درې کول وشو لې صدا مو ګرځو دا به سی مونډي تړي وای لکه 4 لک لیکلې دي کې مو دا غوي سره ایت دا د کې نیمه 50,000 روپۍ مو په دمانډ تړول کېدل نه دا وسو مو خپل حکومت ته دا فیل کو درخواست کو تلګلې حالان الانه حیو وکای الانه وشو خیګایو ملک په هیڅ شي نړنګيږي په زنو نړنګيږي په سود نړنګيږي په ظلم نړنګيږي
تاسو د کورمې د هغو خلکو خبري واوریدلې چې په 2009 کال کې کورونا د فوج عملیاتو پر مهال باندې رنګ سوي ولا اوس احتجاج کوي چې د دغو تاوانونو دي ورکړل سي په دغه مو د ناورینو د پاکستان د ناورینو د اداري کوالي سیمه لپاره خویاند احسان داور سر خبري وکړي او لاغه مهم ده پښتنه کړي دا چې د منځري کورمې د خلکو د ستونزو په اړه حکومت څه کوي
سنټرل کورم یا د قبایلی سیمو چې کوم نور غدیب علاقې دی لکه مطلب خیبر د کورم د اورګزای د نارت وزیرستان د سوت وزیرستان دی ته د یو خدا خبره چې کوم په ریپورت کې ما وکتل ما د پردا هم ډیره د هریانتی خبره ده چې دوی دا وایي چې درې درې کال وشول چې مونږ ټوکن ګرځاو سروې مشوي دي او اوسه پورې پیسې نه دي ملاو راته مونږ تر کار دادا چې سروے چې کومه دا د سروے عمل دا د پی ڈی ایم اے یا د مخکې چې ورته ایف ڈی ایم اے ویل شول دا د هغه کې نوی دا د مقامی انتظامی سره تعلق لري د سروے کوم ټیم می د کوم علاقې هغه دا فیصله هم مقامی انتظامی کوي چې د کم ځای سروے کلا کول دي لکه سروے په ټیم کې یو ټیچر وی یو د کلی مالک وی یو انجینر نیاروی یو د مقامی ذلی انتظامیه کاسوی او یو ور سره د سکیورټی فورسز نه د آرمی در طرف نه کاسوی دا پینځه کسان چې کله سروې وکي نو بیا دا چې کم ریپورت جوړ کی اغه ریپورت راشي دلته زمونږ چې کما اداره دا سی ایل سی پی نو هغه کې بیا د مانیټرینګ سیستم د لاندې دا ریپورت چې د هر چا سمره سروې شوی وی مطلب زر کورونا وی کده سلو کورونا شوی وی کده پینځه زر کورونا شوی وی نو دا چې د دې لپاره باقاعده دلته سټاف ناشته پېښور کې په ایم آی ای سیستم لاندې چې کلا دا سروے ریپورت تیر شي نو چې کم ویلیډیټډ سروے وی نو هغه ته بیا دستی او فوری تور سره پیسې هم ایشو کېږي او هغه پیسې بیا هم مونږ نو ورکو د ویلی انتظامی په ترو باندې هغه ته بیا چیکس ملاوي
داو د پی ڈی ایم ویاند احسان داوڑ چې د منځنی کورمې د هغو خلکو خبرو ته جواب ویلی چې دا غوښتنه کوي چې په 2009 کال کې د پوجا عملیاتو له وجې کورونه ړنګ سي او دا غو موضوع دی ورکړل سي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
او سمزو افغانستان ته په قطر کې د سولې د مذاکرات پر مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د افغان حکومت مشرتابه له طالبان سره طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. ولسمشر غني د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي د یو بل منلو وخت را رسېدلی دی. دارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د افغانانو اصلي غوښتنه د تاوتریخوالي کمېدل او اوربند دی. په همدې حال کې په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم وایي د تیر په پرتله اوس دوی حمله کمی سوی دي. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ د خطر اوسه د اوربان یا تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نسته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونی پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لار د حل یوازینی لار د حل ده. یو بل راسي ومنو، یو چوکاټ ته ورسیږو، موافقه د ټول افغانانو په ګټه ده او اله ده چې یو افغان هغه قوتونو ته، هغو شبکو ته او ځینې ملکونو ته اده اجازه ورنکي چې موږ راتلونکی له موږ نه واخلي.
افغان ولسمشر همداراز وویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت له 2000 تر 1,00,000 طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داس پروګرام عملي کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یو لوی لاسترونه وبلله او د سولې پر لور یې یو ګام یاد کړ. د هم ویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وخت کې می خایم چې مسله حل شي،
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو یا تاوتریخواله دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي، یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روان دي، امغه خبرې د خپل نیت او ارادي په تمثيل سره دواړو لورو پر یو وخت دوه اړخیزه ژمنه کړې ده.
یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د جګړې له ټولو لورو غوښتي و چې په دې هیواد کې تاوتریخواله د پام وړ کچی پوری کم کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ارقامو لمخې چې ازادي رادیو ته ورکړي، طالبانو په تیره یو اونۍ کې په 24 ولایتونو کې 98 ملکیان وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ازادي رادیو ځایي خبريالان راپور ورکوي چې د تیرې اونۍ له دوشنبه راهیسې په 14 ولایتونو کې 88 نظامیان وژل سوي او 88 نور ټپیان سوي دي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراری غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسی.
تاسو مشال ریډیو اوري د ملالی بشیر رپورټ اوري دی د افغانستان د سولې په اړه باندې. ولې چې اشرف غنی پر طالبانو ژغ وکړي چې د ټولې مسلې حل له سیاسي لارو چارو څخه حل کېدلای شي. تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو د خبرونی تاسو له سهار له 9 بجو بیا تر مازیګر 10 بجو پورې اوري او په دې کې تاسو مختلف ریپورتونه اوري او لدې ترڅنګ درته اونیز خبرونی شوندې خبرونی او تاسو کولای شئ دغه ټول خبرونی په دغه په فیسبوک باندې هم وګوري، ویډیوګانې ملته پرتی دي، دا هرڅه حالت استا. د مشالډو په اوس په د دې خبرونی په دې برخه کې درته اونیز خبرونه د ځوانانو ژغ وړاندې کوو چې تاسو ته هر اونۍ چې دا هغه اصرار علم مومند جوړوي. نو راځي چې اوس د ځوانانو رښتا ورسو.
جلو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته رېسټورنت د ای ریوارډ مله
کو بایلي علاقو کې سلریس لوبي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
ته مشال ځوانانو کې خبرونه کې یو بیا د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني هله لرم چې روغ جوړ به سي او دن کو نن په خطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو و مورز ده په مذاکراتو کې د حکومتي پلاوی مشري د استخباراتو په خوانه مشر محمد معصوم ستانګزي او د طالبانو د ډلې مشري عبدالحکیم اسحاقزي کوي دا مذاکرات د روان کال د فروری په 9 په دوه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په لاسلیک شوی لوزنامه کې ایښودل شوی وو د سولې د دې خبرو هدف په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو ناخوالو ته د حل لاره پیدا کول دي د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې د افغانستان او د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ځوانانو سره خبرې کوو چې دوی د سولې دغه خبرو ته څنګه ګوري موږ سره دوه میلمانه د ټلیفون په کرخه راغلي له جلال آباد موږ سره ځوان مدني فعال عبدالبصیر سباون د ټلیفون په کرخه راغلي دي او له پېښور د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد پردي هم موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلي سباون صاحب ړومبه تاسو درځم مخکې د دې چې موږ په سولې باندې خبرې وکړو ړومبه پر دې خبرې کوو چې جنگ په خصوصي توګه په ځانګړې توګه د افغانستان ځوانان څومره ځپلې دي څومره تاوان ته رسولې
ډیره مننه په یو هیواد کې ټول پرمختګونه چې دي د سولې پورې تړلې کسولوي نو دا څه وګړي چې هر څه لرو او کسول نه وي نو دا څه وګړي چې سم نه لرو لبد امرغه چې موږ په څلور لسیزې کې چې د جګړې تقریبا موږ جګړې ښکاریو او ورته لاس وګریوانیو یقینا د هر افغان په کوټ کې د دې جنگ تاوان رسیدلی او هر افغان په خپل برخه کې د دینه زیانمن شوی دی موږ ډیر وګدا جګړه تیر کړل او د نړۍ په هیڅ هیواد کې تر اوسه پورې موږ داسې بیلګه نه لرو چې هغه دې څلور لسیزې خپل منځي جګړه ولري لبد امرغه چې په دغه برخه کې موږ د نړۍ یو مثال او بیلګه ګرځیدلی یو اوس امید دا دی چې موږ سولې ته ډېر زیات هیله مند یو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې په اړه باندې په لویه کچه باندې داسې یو هڅه کیږي چې په هغه کې ملګرو ملتونه او د نړۍ نور لوی طاقتونه شاملېږي او په لویه کچه دا هڅه پیل کیږي زموږ امید ورته ډېر زیات شوی دی او دا امید په دې دی چې اوس نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات قائم شي نو د دې ترڅنګ چې نړیواله ټولنه دا هڅه کوي مهمه دا ده چې په داخل کې مونږ هم د سولې لپاره ژمن
متحد شو بالکل
مخکله په دې باندې ریسرچ کړی دی چې دا تقریبا د ګوراندې و چې په دریو لسیزو کې د افغانستان د ورانې دوه عامل خو کده ټول باس نه چور مونږ راوخلو افغانستان چې هر چاوران کو خود افغانانو په لاس وران
کو
افغانان خپل د بهرنۍ مداخله ذریعہ نشي هیڅوک مداخله نشي کولای د نړۍ ټول هیوادونه چې دي هغه پر رقابت کې دي یو بل سره د ګټو ټکر دی او بل اخره د یو بل په اموراتو کې مداخله کوي ولی متاسفانه چې دا مداخله به په افغاني ټولنه کې ډیره په اسانه کېږي او ډیر په اسانه د دې هیواد د بربادۍ او دورانۍ لپاره ترې نه استفاده کیږي نو په لویا کچا باندې
استاد سره خبره مطلب دا دی چې کسول راځي نو هم به افغانان راولي لکه نور څوګنې شي راوسته
او ډیر بالکل مهمه خبره هم دا ده چې ټول افغانان سولې ته متحد نشي سولې ته ژمن نشي او واقعاً اغه لاملونو مخاوني په چې دا خپل عمل زمونږ په هیواد کې مداخله کیږي او بل اخره دا جګړې ساتلې ده ځکه تاسو وګورئ ټول هیوادونه چې دی هغه جګړې د خپل هیوادونو په خپل قوت او په خپل اغه درایت باندې وست دي نه دا ځکه ما مخکې تاسو ته دا ونه وکړه چې هیوادونه چې دی دا د ګټو ټکر لري د خپل ګټو اهداف لپاره په هیوادونو کې ستونزې جوړي اوسو لومړنۍ مسؤلیت زمونږ ګرځي چې مونږ باید نور مامخ میاد وکړو چې هر افغان د افغان په مقابل کې ولاړ دی
سمه ارشد همدغه پښتنه ستاسو نه ده چې دغه تاسو څه ګوري چې په قبایلی سیمو باندې تاسو د قبایلی سیمو د جرګي د ځوانانو چې کوم جرګه دغه مشرک وي خپل د خیبر ضلع سره تعلق ساتي نو څه ګوري چې د افغانستان جنگ دغه په قبایلو باندې څه اثرات غورځولې دي
قبالی علاقو کې تیر دوه درې لسیزوز نه تاسو وکتل چې هر کور نه کسان مړ شول ډیر قبایل داسي چې غي د بدامنې دا وجنه خپل علاقې پرې خودلې دا غي کورونه وران شول او چې دا کم حالات په افغانستان تیر شو دا غي او جلک مونږ لیدل دي نو مونږ د افغانستان د خلکو سره زم چې مونږ نه زیات د چا هم دردیانې بنوي ځکه چې دغه شی مونږ خپله هم محسوس کړی دی مونږ هم د دې سختو نه تیر شوي یو نو مونږ غواړو چې افغانستان کې د خدای امن راولي ځکه چې د افغانستان امن د دې ټولې خطې د دې ټول ریجن د امن سره د دې ټولې خطې او د ټول ریجن امن د افغانستان د امن سره مشروط دی چې هلته امن وي نو په پاکستان کې به هم امن وي پاکستان کې خصوصي طور باندې قبایلي علاقو کې به هم امن وي چې د افغانستان کې کله هم حالات یا جنگ وي یا حالات خرابې داغه
دغلته تعلیمی ادارې وسلوالو وړنګولې دغه راز نور چې کوم روزګارونه د خلکو هغه خراب شو نو په دغه هم کله ګرانه واچې مننه بوي سونه تعلیمی ادارې دغلته وړنګول شولې په قبایلو کې
قبایلی علاقو کې د 13 هفته هم د اورګزی زلې چې کوم ماموزی علاقې ته په ویزټ تللی وم نو هلته ما وکتل هغه ټوله علاقه داسې ده کنه چې هغې خلک اوس هم په کیمپونو کې اوسېږي نو چې هغه علاقې ته لا واپس شوي نه دي چې هلته ما کوم حالات وکتلو کوم هغه منظر ما وکتل هغه زه په خپلو الفاظو کې نه شم بیانولی تعلیمي ادارې ټول ړنګې وي هسپتالونه ړنګ وو اوس حکومت لګیا دی ریپیټریشن دپاره د هغه آی ډی پیز د واپسې دپاره څه لږ ډېر د تعمیرونو کار شروع کړی دی
ته مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوښته زم تاسو کوربه اسره لمومند اوریدونکو نن فقط تر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو و مورز ده د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو د پاکستان لقبلي ځوانانو سره خبرې کوو موږ سره د وخت له جلال آباد د ځوان مدني فعال عبدالبصیر سباون د ټلیفون په کرخه دي او له پېښور د قبلي ځوانانو جرګې مشر ارشد بده یو لري بیا موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلي دي سباون سه به اوس دې تر ازو چې تاسو خو خبرې وکړلې ورشد مو ویلې چې د جنگ څومره تاوان رسولې دي د دوه غاړو خلکو ته په افغانستان کې او د غراس په قبایلی سیمو کې اوس دې تر ازو چې دغه ځوانانو غږ پرونه د نو د دې لاري تاسو څه وایي چې کم ځوانان دي د طالبانو په لیکو کې دي د ملي اردو په لیکو کې دي دغه سی هغه کس د کون کې دي که هغه په پټو کې کار کون کې دي هغه په مصری خانه کې دی یو افغان ځوان دی یو پښتون ځوان دی نو هغه ته څه وایي چې دغه څه رول جوړیږي دا وخت
لکه څنګه چې مخکیم یادونه وکړله چې په ټوله معنا د جنگ ښکیل لوري دی هغه که د حکومت پلوي ځواکونه دي او هغه که د دولت وسلوال مخالفین دي طالبان دي او که هر هغه څوک چې په افغانستان کې ټوپک کوګا غوښته او بل اخره جګړې پیل کړي زه فکر کوم چې په ټوله معنا د جګړې یان هرې برخې ته او په ډېره لوړه کچه ورسېږي او دوی باید نور د تیر حالت نه تجربه واخلي چې د افغانستان قضیه لکه څنګه چې د امریکای د بهرنی چارو وزیر یادونه وکړه چې دا نظامی حل نه لري نو معنا دا ده چې جنگلي هم باید نور په دې باندې پوه شي او دا باید درک کړي چې د افغانستان جګړه چې دا نظامی حل نه لري او سیاسي حل لري
ارشد تاسو صدر زما پښتون زما دره چې وختي منګ پر دې خبرو کړ چې د افغانستان د جګړې په قبایلو باندې څه منفي اثرات پرې وتی پاغي تاسو خبرو کړې خو پر دې خبرې کو چې آیا د قبایلی سیمو چې کوم ځوانان دي دا هم په وار وار دا راپورونه راغلي دي چې دغه چې کوم ځوانان دي هغه هم په وسلوالو کې موجود دي په وسلوالو کې شته نو دغه ځوانانو ته څه وایي چې دوی څنګه کولای شي چې دغه د څلويختو کالو چې کوم لانجا بدمنی په دغه سیمه کې روانه ده هغه ته د پایټکه په خودو کې دوی هم خپل یو رول لوبولی شي
تاسو ویلو چې افغانستان کې حالات څنګه وي نو هغه اثر خامخا په قبایلي علاقو پر وځي چې هلته کې انتها پسندي زیاته وي هلته کې وسلوال پیدا کیږي نو هغه سن اثر زموږ په علاقو پر وځي زموږ خلک هم په غشي کې د دې سره شاملېږي دې حق لا خپل لقبالي لا کو ځوانانو ته مې چې سولا د لپاره خپل کوشش وکي او د ټوپک په ځای زم چې موږ یو سیستم په اړه کې وسیو نو د ترکه او د اصل جنگ چې د ترکه او د ټیکنالوژي او د ریسرچ او د تعلیم ده نو په کار باندې چې موږ د دنیا سره په دغه میدانونو کې مقابله وکړو اغه وخت یې څه د وسله په زور به خلکو په نورو حکومتونو کول باید مونږ ټول ته پکار دی کاغه د قبایلی علاقې ځوانان دي چې هغه دغه فیل سره واوري خپل تعلیمونه وکړي. تعلیم سره سره خپل ځان ته داسې سکلز او داسې مهارتونه اکوایر کړي چې هغه په راتلونکي وخت کې په موجوده وخت کې موږ د دنیا سره مقابله وکړو. موږ پښتانه په تیرو څلوېښتو کالو کې ډېر زیات وځپلی شولو، هغه د افغانستان دي، هغه د پاکستان پښتانه دي. او د دې کې لکه زمون خپل هم ډېر زیاتې غلطیانې دي. نو اوس یو وخت یو تاریخي موقع ده چې موږ خپل ځان په صحیح ډایرکشن باندې کړو، موږ خپل اپروچ بدل کړو، موږ په دنیا باندې خپل اثر او رسوخ زیوا کړو. نو موږ ټولو ته پکار ده چې موږ تعلیم لار ونیسو، د هنر لار ونیسو، موږ سو سکلز ځان ته اکوایر کړو، سکلز ځان کې واچوو، ریسرچ دغه سیزونو ته موږ پام کړو. هغه وخت تیر شو چې د تورې یا د ټوپک په زور به نورو خلکو په نورو خلکو باندې خپل انفلوئنس اچول. اوس وخت دغه سیزونو دی. زه خپلو ځوانانو ته دا خاص کوم او دا یو ریکوست ورته کوم چې که تاسو خپل اپروچ بدل کړو دا به ډېره یو ښه خبره وي.
سمه اذن کوم مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیست. یو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ سول د خبرو و مورز ده. د ځوانانو غږ خبرونه کې هم د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو د پاکستان لکبلی ځوانانو سره خبرې کوو. په فیسبوک باندې هم یو شمېر څرګندونې او پوښتنې راغلي دي. ګوهرلی د باجولنا په فیسبوک باندې موږ ته لیکلي چې د سولې خبرو ولې دومره وخت ونیو، دا پر وخت ولې نشورو کړي، دا وی باید د خبرو کې پرمختګ زر تر زر وشي، ځکه چې ټول پښتون قوم غواړي چې سولې زر راشي. د غرض محمد رفیق انتظار به لیکي چې د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کوم چې بس ته نور جګړه پرېږدي، د جګړې مونږه ستړي شو یو، او دا یو ښه موخه یو ښه چانس راغلی چې باید دواړه خواوې دینه ګټه واخلي. او دوی د پکتیا ولایت چمکني ولسوالۍ نه دغه کم څرګندونه ده هغه کړی ده. دغه راز ګل ولی خان بیا لیکي چې ټولو میلمنو ته سلامونه، او دا چې زه د آزاد کشمیر نه تاسو ته دغه لیکنه کوم یا دغه پښتنه کوم چې آیا طالبان دا په طالبانو دا باور کېدی شي چې دوی به تشدد پرېږدي. دغه پښتنه به هم د خپلو میلمنو په وړاندې دوه زه تاسو ته چې موږ سره له جلال آباد ملالۍ میوندۍ هم د ټلیفون په کرخ راغلې ده. میوندۍ صاحب تاسو هم ډېر سړي مشي ډیر زیات مننه. موږ وختي راځي کوشش کوو چې تاسو راډي کټینګ کو خو څه ستونزې وا، نو تاسو لګو ورسته راغلی. نو دغه پښتنه به تاسو نه وی چې جنگ په قبایلی پیغلو باندې، د افغانستان په پیغلو باندې، پښتنو پیغلو باندې په مجموعي توګه څه هغه څه اثرات غورځولې دي؟
وکنم کومه چې مکه چې جګړې وي، پښتنې پرمختګ نه وي، د ټولنې د نور قشر په تیر باندې مېرمنې هم ترې نه متاثره کیږي. زه که د افغان مېرمنو په تړاو یا خاص ډول د ننګرهار د مېرمنو په تړاو وایم چې د جګړې له امله د دوی خوندي پاتې شوي دي، خوندیو کې نه شو تلل، یا د دوی سیمه کې خوندي له منځه تللي دي، له تعلیمه پاتې شوي دي، د دوی هغه د ژوند لومړني حقونه چې کوم دي هغه په لور پروتو سیمه کې متاسفانه زموږ مېرمنو نه د جګړې له امله خپل شوي دي. داریو د ژوند د انتخاب حق چې کله یو مېرمن په دې باندې پوښتنه شي، د اسلام مبارک دین ما تر کړې ده او قوانين هم را کړې، مګر دلته مېرمنې انجن نه کوي په دې باندې دا حق یې نه خپل لري. روغتي برخه ته هغه څه چې لازم ده متاسفانه د جګړې له امله لاسرسی نه لري. یو برخه سیدا ده چې انجن د تعلیم په دې کې خزینه هغه ډاکټرانو یا روغتي پالانو لستون دي سره مخ کېږي، بلاله چې په ټولنه کې اما هغه په هغې کې چې ټیټي او دا د دې لامل کېږي چې هغه روغتي برخو ته د انجنونو لاسرسی وي، هغه لمنځي د ازادۍ حق دی، خاص د بیان د ازادۍ حق دی، چې د جګړې له امله هغه متاسفانه له ډیرو پښتنو مېرمنو یا خاص ډول انجنونو نه اخیستل شوی دی، دوی نشي کولی په هغه سم ډول باندې خپل حقونه په تړاو باندې غږ پورته کړي، د هغې نه دفاع وکړي، او یا هم هغه خپل کوم حقونه چې دوی لري د هغې لپاره کار او مبارزه وکړي. نور بېلابېلې هغه ستونزې دي چې د مېرمنو ژوند دې تریخ کړی دی، د ګرانو بدبختي ده، او کله چې سوله یا امني نو دغه ټول کارونه برعکس دي.
سمه دغه پوښتنه به هم ستاسو نه وي چې کپلن ټوک کې دغه جواب کې چې جنکې پیغلې څه رول لوبولې شي د ټولنیزو رسنیو دا ور دی، نو دا وخت چې د سولې کې خبرې روانې دي، هلي ځلې روانې دي، په دې کې تاسو څه رول لوبول شي؟
ډېر زیاته مهمه ده چې دا چې مېرمنې خپل حقونه څه ډول خوندي غواړي. دا مهمه ده چې د مذاکراتو هغه ځوانو غاړو ته چې افغان دولت ته وسلوال طالبان دي هغې ته ورسوي چې افغان میرمنې څه غواړي، چې دوی خپله دغه مبارزه مستقیمن هم کولی شي. د ټولنیزو رسنیو یادونه تاسو وکړله چې له دغې لارې کولی شي دوی سوله ییز پیغامونه خپاره کړي. د جنګ د ښکېلو غاړو نه وغواړي چې سوله وکړي، جګړه پای ته ورسوي. دوی لکه څنګه چې د میوند ملالۍ په میوند کې هغه افغانانو ته بریا ورکړه، داسې که اوس وغواړي د سولې په برخه کې هم میرمنې که ټول سره یو غږ شي، یو اتفاق شي، او دوی هغه د پښتونولۍ په لحاظ باندې وسلوالو ډلو ته غوښتنه وکړي، ځکه هغوی هم ځان افغانان او پښتانه او د همدې سیمې ګڼي. نو دغه برخه کې کولی شي چې مثبت رول ولو. بله مهمه مسله دا ده چې د دوی هغه حقونو مسله ده چې هغه له دواړو لورو نه وغواړي چې کوم حقونه دوی باید د سولې په مذاکراتو کې د افغان میرمنو خوندي وي. دا مهمه مسله ده. کوم داسې څه دي چې د هغې له ورکړې نه افغان میرمنې تېرېږي؟ مثلا زما په لرې پرتې سیمو کې یوه خور کونډه شوې ده، د جګړې پر مهال یې خپل د کورنۍ غړی له لاسه ورکړې. هغه چمتو ده چې د خپل خاوند وینه وبخښي دواړو لورو ته، مګر چې سوله وشي. د نور هغه بېلابېل دي چې دغه پیغامونه خپرول چې د افغان میرمنو کړي دي او کوي.
افغان میرمنې کولی شي چې مطلب خپل بچی له دغه جګړې ایثار کی، یا چې کم وسلوال دي، یا کولی شي چې خپل رونه ایثار کی.
بالکل، دا مهمه برخه ده. کله چې دلته د تعلیم کچه لوړېږي او میرمنې پرې باندې پوهېږي چې سوله یعنې څه معنا او جګړه څومره بدبختي دي، دوی همدغه پیغام خپلو اولادونو ته ورکولی شي. ځکه هغه څوک چې په جګړه کې جنګېږي، که د هر لوري دی، هغه د یو چا خاوند دی، د یو چا ورور دی، د یو دوی دی، نه سره کولی شي باندې چې کوکې چې مثلا جګړه ترسره کړي، لپاره جګړه ترسره کړي. دا جګړه هغه مشروعیت نه لري. دلته په جګړه کې څومره خلک کېږي،
تاسو وختي د ارشد خبري واوریدلی او څنګه ملالۍ چې کومې خبري وکړلې چې دغه جګړې څومره تاوانونه راورسول، نو ارشد دغه یو خبره وکړه چې باید اوس په ټکنالوژۍ کې سیالي وکړل شي. په نړۍ کې دغه د ټکنالوژۍ سیالي روانه ده، په سبق کې، په تعلیم کې، په تحقیق کې، په ریسرچ کې، په دغه کې سیالي روانه دي. نو دغه ته څه خیال لري؟ څه به ویل غواړي ځوانانو ته؟
بالکل، یوشتمه پیړۍ دا د ټکنالوژۍ دور دی، دا د علم دور دی، او هماغه قومونه برلاسي دي او هماغه پرمختګ پړاوونه وهي چې هغوی د وسانی اثر پر مختلفې ټکنالوژي ته لاسرسي پیدا کړی او بل اخره لاغې نه استفاده کوي. په هر حالت کې لکه څنګه چې تیرو نړیوالو جنگونو لړۍ ته د جنگ زیان وخوده، همدارنګه داخلي هیوادونو کې لکه زموږ په هیواد کې دومره اوږده جګړه ده، نو دا ټول کومه او تاسو د جګړې په هر اړخ باس کو پټوله معنا په داوان کې دي د ولسونو او د هیوادونو لپاره. په کار ده چې زموږ وسانی اثر کې زموږ ځوانان د نړۍ پر مختلفو ټکنالوژي ته لاس پیدا کی، هغه نه استفاده وکړي، ځان د وشتمې پیړۍ په دغه عصري او مدرن سیستمونو باندې ځان عیار کړي، ځان د نړۍ د سیالو هیوادونو سره په بیلابیلو علمي او اکاډمیک او ټکنالوژي او سیاسي او اقتصادي برخه کې سیالي وکړي. همدا ذهنیت باید د پالیسی د دې لپاره کار وشي. او جګړه چې په هر لحاظ تا د بدمرغی خواته به، د غربت خواته به، تا د احتیاج خواته به، تا په مالی لحاظ، په ځانی لحاظ، په هر لحاظ د چې دا زیانمن کوي. نو زه فکر کوم چې کومل او تاسو د دواړو پرتله کو، هم د جګړې او هم د سولې امن او د ټکنالوژۍ سیالي، فکر کوم چې دا د ځمکې او اسمان توپیر دی. او هر انسان باید د باندې ذهن خلاص شي، ځکه چې الله جل جلاله هر انسان ته عقل شعور ورکړي. د سرچ محاسبه هم کیږي، دا د عقل او د شعور په اساس باندې کیږي. نو په لحاظ، په هر لحاظ باندې زموږ هر افغان ځوان ته پکار دی چې هغه ځان د نړۍ په هغه اکاډمیکو معیارونو برابر کړي، او هغه ټکنالوژۍ ته مخه کړي، هغه په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو نورو موراتو کې هغوی دا سیالي وکړي. جګړه چې ده، هیڅ کلن د نړۍ د یو هوښیار ملت، د یو هوښیار ځوان، د یو هوښیار شخص اساس ولې نشي کولای، بلکې
جګړه په هر لحاظ د حماقت د زاوی نه تعریف شوې
ده. ارشد اوس دې تر زو چې نور هم ډېرې لارې دي، خو ډېره مهمه لار چې نن سبا کومه ده، هغه د ټولنیز رسنۍ. په ټولنیزو رسنیو کې آیا نشي کېدای چې د افغانستان، پاکستان، ایران، دغسې د هندوستان او د چین، دا چې څونه هم ګاونډي هېوادونه دي، د دې ځوانان داسې ګروپونه جوړ کړي چې هغه د سولې لپاره کار وکړي، سم خیال لري؟
سلام صاحب، بالکل. لکه کومونګ ګورو په دې وشتو پر پیړې کې ټول نوښت بدلون چې هغه ټولنیزو رسنیو چې کوم دا سم راوته دی راوسته دي. نو دا لکه دنیا کاروبار د کاروبارونو تعلیم نظام دی بدل کړو، نو باید په کار داده چې مونږ دا فورن پالیسی چې د کوم ملک د خپل ملکونو کوم فورن خارجه پالیسیانی وي، دا هم مونږ په دې باندې بدل کړو، د دې لپاره، د دې د خوالي لپاره دا مونږ استعمال کړو. مونږ چې کومې فاصلې دي په دې ملکونو کې، مونږ جغرافیایي تور باندې ډېر جوخت پاتې یو بل سره، خو په زړونو کې زمونږ ډېرې غټې غټې فاصلې دي یو بل ته. هغه فاصلې مونږ په دې ټولنیزو رسنیو چې کوم ویب پاڼې دي، په فیسبوک ته، په ټویټر ته، په دې باندې مونږ ختمولی شو. او زه په د دواړو ملکونو په ځوانانو، بلکې د درې واړو، بل د خطې چې څونه ملکونو ځوانان دي، هغې باندې زه دا غږ کوم چې حکومتونو ته په تمه کېناستو په ځای باید مونږ ټولو ته خپله دغه فاصلې کمول پکار دي، مونږ ته یو بل ته جوختېدل پکار دي، مونږ اختلافات کمول پکار دي، مونږ خپل حکومتونه خپل ملکونه مجبورول پکار دي چې مونږ خپلو کې یو بل ته د دوستۍ او د ملګرتۍ لاس ورکړو. ځکه چې که مونږ وګورو چې د مغربي دنیا په یورپ کې تاسو خپل هم پاتې کیږي، هلته کې که مونږ وګورو دغه ملکونو بیخي هغه جغرافیایي سرحدونو هغه کانسپټ خو هغه ختم کړی دی. هغې یو بل سره په کاروبار باندې ډېر زیات نږدې شوي، یو بل سره په تعلیم باندې، یو بل ملک سره په ټیکنالوژي باندې دومره نږدې شوي دي چې هغه د سرحداتو او هغه د باونډریز والا کانسپټ هلته ختم شوی دی. نو په کار مونږ دا هم دی چې د هغې نه دا سبق حاصل کړو، مونږ خپلو کې دغه زړونو کې چې کوم لرېوالی دی، یو بل نه کرکه ده، یو بل نه نفرت دی، دا ختم کړو. زه د پاکستان د قبایلي علاقو د ځوانانو د یو نماینده په طور زه د افغانستان ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې مونږ ستاسو سره په دې د امن د پیس پروسس چې کوم روان دی، د دې خپلو کې چې دا خبرې اترې روانې دي، نو مونږ تاسو ته دعا کوو، مونږ تاسو سپورټ کوو، هم ګروپس دي د ټولو ته دا زه وینا کوم، غواړم چې زمونږ ښه دعاګانې او نیک تمنا ستاسو سره دي. ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده چې خدای پاک باندې امن راولي او په دې خطې کې به یو خوشاله وخت
خو وخت راشي. ملالۍ صاحب، دغه ستاسو نه باخري پښتنه وي چې ارشد د خبرو سره چې باید د ټولو هیوادونو ځوانان را یوځی شي او دغه مسلې ته د پایټکه په شریکه باندې کی دي، خپل حکومتونه مجبور کی، سم خل دې سره څومره اتفاق کوي؟
پښتون د ډیر زیاته مهمه مسله ده، موږ وسو ګورو مشران که هر ډول وي، مګر ځوانانو هغه فکر، هیله او ارمان به سریا وي. د ټولو هیوادونو ځوانان غواړي چې دوی یو سوله ییز ژوند ولري، یو پرمختللی ژوند ولري، د علم په ګڼه باندې سنبال اوسي، او د هیوادونو ترمنځ هغه دوستانه اړیکې وي. دا یوه ډېره ښه خبره ده، او د دې لپاره ډېرې هڅې شوي دي. که تاسو وګورئ چې موږ مخکې د کوزې پښتونخوا هغه ځوانان دلته راغله، په کابل کې کېناسته، د مدني ځوانانو سره دلته خپل غږ یې پورته کړ، انجونې پکې وې، د دې زینا د برې پښتونخوا هغه ځوانان پېغلې دي ولاړل، هلته کوزې پښتونخوا کې کېناسته، د سولې نارې پورته کړه، د امن نارې پورته کړه، د یووالي نارې پورته کړه، د اتفاق او اتحاد نارې پورته کړه. دا ډېره زیاته مهمه مسله ده، که چېرته زموږ هغه لوستې ځوانان هغه چې په ټکنالوژي باندې سنبال ځوانان دي، او په علم باندې سنبال ځوانان دي، د دې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي، زیار وکړي، ډېره ښه پایله لرلی شي. موږ د ډېرو شاهدانو یو، او دوی هغه د سولې، د ورورولۍ او د مینې پیغام چې د هیوادونو ترمنځ مشران په هر څه بوخت دي، هغه لوی دغه پیغام ورکولی شي، خپل حکومتونه مجبورولی شي چې تاسو سولې لپاره کار وکړي، د امن لپاره کار وکړي، د پرمختګ لپاره کار وکړي، د یووالي لپاره کار وکړي، نداسې د نفاق
کار کوي، او د نورو برخو ته ډېره زیاته مهمه مسله ده. سبا اون شپ کته سه هم څه پیغام په اخره کې لري، یو څو سکند شته دې برخه کې.
مننه. زما ورسته پیغام د ټول افغانانو نه ده چې په هر لحاظ تر د جګړې نه لاس واخلي، او جګړه موږ دایمي بدبختی خواته بای، او همدارنګه زموږ د ګوندې هوادونو او د ملګرو ملتونو د سازمان غوښتنه ده چې موږ هم د نړۍ دیو بشر په توګه دا آرام ژوند حق لرو او موږ سره د افغانستان په سولې او ثبات کې دویم همکاري وکړي او نور هر افغان باید د جګړې په خلاف ودرېږي او د جګړې مخنیوي وکړي.
سم ډیر زیات مننه ستاسو درې وڼو قدرمنو ملمنونو چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته. خو وختونه تاسو ته ودون کو دا موږ سره له جلال آباد د مدني فلان عبدالبصیر سباون او ملالی میوندې ول په خبره د قبایلی ځوانانو جرګې مشر ارشد افریدی دوی سره موږ خبرې وکړلې چې کما د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې په هغه کې د دوه خو ځوانان څه رول لوبول شي او پر دې مسره هم خبر وکړي چې دوی څنګه ګوري سولې سمره مهمه ده. هم دې سره د مشال ځوانان غږ خبرونه پاتره سي خپل کوربه سره لمومنت اجازه ورکړي د لپامن خوښ وکړي.